مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مېومنه ز بشیر غواخم د 12 بجو په دې خبری سات کې مو هر کله کوم له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړی کې به تاسو ته لسمی او نړۍ څخه بیلابیل ریپورتونه وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه هم درته لرو او یو نیمه مرکه هم د دې غړی برخه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د هرې ګړې په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لپاره را سره ګلایاز شته دی راځئ چې خبرونه کوو ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په بغداد کې بمی بریدونو لږ تر لږه لس کسان وژلې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندی وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرلارن توویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیل کړې دي د قبایلی سیمو نظم ادارې فاتا سیکرټری د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی د فاتا سیکرټری ټوان فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي فضل الله زیاته کړه
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او اول ځل دا هوت چې کوم اداره ده دې خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده چې دغه منصوبه د قبایلی سیمو کې هم پیل پېشي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 500 میلیون روپۍ ورکوي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وین ظفر هاشمی مشال اړې ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکرات لپاره کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به عملي شي
سال 2015 و فعلا این مشکلات که باورو بروسته 2015 کال او داستون زی چم داوس ور سره مخامخ یو پراتلون کو میاشتو که مستون زی هم لدی زیاتیگی خو دا په دې معنا نه دا چې ستاسو امنیتی ځواکونه به داستون زی شاندې نکړي لازم تیاری ورته نیول شوی خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته
خغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا محل په حیوانات کې د داعش او وسلوالو سو مهم قومندانان وژل شوی او ګن نور غړي نیول شوی دي د هلمند په خان اشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول وطن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په را لګل شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې په تیرو سلورشتو ساعتونو کې د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د یوې مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژلي دي بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 شپېته وسوا طالبان وژل شوې دي په ان حال کې یوې امنیتی سرچینې مشال اړې ته ویلي دي چې په دغه وژل شو وسلوالو کې د هنمند لپاره د طالبانو نومول شوې والی مولا عبدالباری هم شامل دي تر وسه طالبانو په دغه پیښو په اړه سندي ویلي تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوې دي تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو دوکانونو سره نږدې شوې چې 15 کسان پکې وژل شوې او 19 زخمیان شوې دي بل هم بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې درې کسان یې وژل او اته نور یې ټپیان کړل هلته د بغداد په جنوب کې د میوه او سبزیانو په یو مارکیټ کې درې بمی چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په همدې حال کې د عراق وزیر اعظم حیدر الالبادی پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د بندیز داندې باعث ګوند یو لړ رتبه غړی عبدالباقی السدون نیولی دی. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یو موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته رسیدو وروسته وکړه چې د حتمي خبرو حتمي خبرې ترې کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې په یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې یې تهران خپل ناجمن اټو پروګرام محدود کړي، په بدل کې له دغه هېواده لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. په دې خبرو اترو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې په کې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهدې پالنه شامل ده. او روسي خبر د یونان پارلمان د هغه پلان منځوري ورکړي چې تر مخه یې هوا د اقتصادي دیوالۍ کې دوه مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پښتنه یا ریفرندم وکړي. دغه ټول پښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس سپراس ویلي دي چې باور لري یونانیان به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې یورپ د هغه ګامونو پر ضد دی چې یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پښتني پلان مخالفت کړی دی او د یونان هغه غوښتنې یې هم رد کړې ده چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 18 نیټې مخکې وغځوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له ګولایا څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اور. د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت تر څنګ د انرژي د پیدا کولو لپاره هم ګټه وري. حکومت د قبایلی سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وایي نوې کاروبار شروع کوونکي کسبه 50,000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافي دي؟
اوی ګوره چې خندا کوي 50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 20 روپۍ نه دي، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خپي او چنچن شي اغېسته نه کاروبار څنګه شروع کولی شي.
افغان چارواکي وایي پاکستان دې په عملی ډول د طالبان سره د مذاکراتو لړکی ګامونه واخلي.
نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عملکرد کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم.
پاکستان وایي ک بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی پیسې باور کی، خو آیا د پیسو په ذریعہ به د بلوچو د ازادي تحریک ختم شي؟
اوس کم خلق نون خلق دی چاوان یا گرفتار شي یا اصلا غرزی نو تسلیم شي، نو بیا یو فرق کېدای شي کنه. دو خلق به پریږدي څلور کسان نور به مرسته.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداو سوره دی شي. د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د لړکی په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتنو سیاستوالو ویلي دي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمی پیسې بیلې کړي دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډیر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو احسن اقبال وایي د ټولو صوبو خوشحاله ساتلو کوشش کوي. ما په دې اړه له احمد الله چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی دا څخه نور معلومات وغوښتل. هغه راته داسې تفصیل راکړه.
تیره ورځ دلته په نست یونیورسيټي کې یو تقریب و، هغې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د احسن اقبال وینا وه چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه ده دا کوم د سړک نوم نه دی، بلکې دا اقتصادي راهداره چې کومه ده توانایی د دې مهمې حصے چې کومې دي هغه توانایی منصوبې دي. او د دوی وینا وه چې دې منصوبو تر سره کېدو کې به دریو نه تر څلور کاره پورې لګېږي، او دغه شان تر د 2013 کال پورې به انشاءالله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایي کم بحران روان دی نو په دې باندې به قابو موندلی شي. د احسان اقبال دا هم وینا و چې په اقتصادي راهداري په حواله سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوي وي نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې کوم نور ګوندونو هغې د مختلف خدشو اظهار کوو نو هغه شانتې بنې چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوي وي کومې خبرې اترې شوې وي نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي لکه کومه چې مخکینۍ نقشه وه په هماغې باندې به کار روانېږي نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی حکومت سره اراده لا فلحال نه لري.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو د خبرونې نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. د قبایلي چارو د تنظیم لپاره جوړې ادارې فاټا سیکریټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو په خاطر د قرض ورکولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي، خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوګي کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه تر کاغذونو او مطبوعاتو محدود پاتې شول. په دې اړه د ګل ایاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکریټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړی شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار پاکولو لپاره 30 روپے ملي، مطلب په 50,000 روپے باندې خپل چنچل شه د کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپے خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغه پورا څه خندا کوي. دینا بهترین خبره دا و چې دی په دې دی کم 500 ملیون روپے کې باقي باندې دی انډستری کولو کې تو سټیټ کې کولو کې باقي خپل اجازه ور کې هغه به بهتري ما په خیال دا الریډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم دا کنه یو کسم پیدا نه داخل شي دا په جرو مخ کې نشوي دا نو دې دوباره څه پاره کوي.
مولوی موزر په خبره حکومت لپاره د چ په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دا وړ وای چې د حکومت دا وو باوجود زمکنی حقایق ډیر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې په هنتون نشته، یو لسکر خانی بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوی دي. صدر هیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسی. دا نه چې بیا دا ملکته یا سرسوخ ولا خلق چې کم دی دغه ته ملاو شي یا خپل فالټا سرکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکه یې خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زوم چې دا ډېرې کمې دي په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکه کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی. د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي، نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
اردوونکو له ګلایا زمو دغه رپورټ واورید، همدې سره تړلې و مطبوعاتي کتنه د راورو ډان ورځپاڼې لیکلې دی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بېلابېلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو او درغلیو د پټ ساتلو لپاره دا بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښۍ. د دې مقالې غټ ټکی درته ملیحه میرزاده وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانې بانې دي چې د فاټا انتظامیه په مالي چارو کې د بېقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بېلابېلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټي په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام SPDP د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورمی ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچ ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپۍ مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د سارونکو ډله بره کورم ایجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړي ډلې په رپورټ کې ویل شوي چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو ایکړ ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته به نه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 ایکړ ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2000 کال کې له پامه غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خلیلي کې چې د لل میکلي پاړه خبر نه وو. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامی چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیې غوښتل.
جال ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
ورمانا اخر ستیمانا
حلی کچی دیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دیدین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې له تیرې وی هفتې راهیسې د سختې تودوخې، ګرمۍ او د جل وهنې له وجې د مړو شو کسانو شمیره له 1200 څخه اوختی ده. په دې اړه د زبی شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالتي او جکپوري دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې د رواني میاشت د 6 مینټه رئیس د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تشپږ نیم زرو جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو 3 ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې او چارواکي یمن لا د شمې پرز لرسنیو سره په خبرو کې په دی اړه وویل زمونږ مرده خانو ته تر دې د مال نه حسو زیات مړي راوړل شوي چې ډېرې لاوارې سول نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 25 لاوارسه مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډي ګراډ درجه یو ځل بیا له څلوېښتو پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو که په دغه څپو باندې زموږ خبرونه نشئ اوریدلی نو خامخا موږ سره خپل ستونزه شریکه کړئ. په داسې حال کې چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره ممکنه مثبت رول ولوبوي. افغان چارواکي وایي چې اوس وخت راغلی چې پاکستان په دې لړ کې عملي ګامونه واخلي. دا خبرې د افغان ولسمشر یو ویاند کړی دی چې صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ییز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کېږي باید عملي شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده.
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان
جزئیات هیله ډیر ژر د دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري خو دې کې هم کوم عیب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. له بل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوې لوبه پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرني سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي.
خو د صفی الله ستانکزی رپورټ مو اورېده اورېدونکو. خو بلخوا پاکستان وایي چې دوی صادق دي او د افغان د سولې مذاکرات او د سولې لپاره به ټول ممکنه کارونه وکړي.
د سولې پر لور
مستقبل خوره
امر غواړو
یو نا صاحب درازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته توږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند سره نسته داغه
لټ پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
روزونکو د خبرونه تاسو په تیر غړې کې واردله او سبای بیا په تکراری ډول اوریدل شي اوس هم یو بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوم په داسې حال کې چې په بلوچستان کې حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پر خودلو په صورت کې د بخنې اعلان کړی دی او د پیسو مراعات هم ورته اعلان کړی دی پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا خلک به له پاکستانه د ازادۍ اخیستلو خپل تحریک په پیسو خرڅ کی یا د پیسو په مقابل کې به وسلې کی دي په دې اړه د ملیحه مرزاده رپورټ
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه د منځني کچې قوماندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوې دي لدې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پښتني راپورته کیږي چې آیا وسلوال به داومني کسنګا د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دی بحال کړل شي
دا پر وخت وي اره افتی باندې یو پلان درازي دی دا پلان ختمې دی بل پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دادی کې خپل مزاج بدلوا د ځبا ځینی طور په تیار څه انسینټیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل لري دا اعتماد نه لري فیډریشن باندې هغه خو دا وایي یو ورځ ما اعتماد به څنګه بلای ګوال کی کریډیبلټی به بحال څه بیا پاسان دي ته اوس خدای دې ته به دا وایي 15 لک خلکو ته ورکوم مسله خدای دې هغه اعتبار د سستا باندې نه لري
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغه نه ویني چې لدې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیدوب سروشي
اوس کم خلک نون خلک دي چې یا گرفتار شي یا هغه اصله ورځي او تسلیم شي ډیر داسما نو بیا یو فرق کې دی چې کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلک وایي چې دوه خلک به فریجدي څلور کسان نور به مرا څنګه صدا کې دی چې کم سړی کمزور شي یا د پیسو په دغه کې راسي هغه راسي لیکن ات ونس دا نسی کې دای چې ګرد دا راسي ډاکټر علا نظر ک راسي دغه سه هربیار مریض راسي دغه سه جاوید منګل راسي او دغه سه مهران مری راسي دا څلور پنځه کسان ک راسي نو دا کې دای شي بیا
بلخو له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي دخلي وای چې د بخنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځای کچه جګړه کوي هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټي لاغو سره به قانوني کاروایی کوي د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې روسيو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری د خبرونې نیمه ته ورسېدو. دولس نیمې بجې کېدونکې دي. ګلای اعظم سټوډیو کې راځي د خبرونو لنډیز ته واره. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لارې به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرونه تو ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سودو د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وان فضل الله نن مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کول لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمي مشال اډیو ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلبند په خان شین ولسوالۍ کې یو طالب قومندان په شمول وطن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 شپېته وسلوال وژل شوی دي. تر اوسه طالبانو د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخې یې هیواد د اقتصادي دیوالې کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا رفرندم وکړي. ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. او پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. له ګلای اعظم د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو اوس به ریاض مساخیل وارو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې راوړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جماعت کې ځانوجون کې 14 د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. اداري وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالدار او پرمن ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې 13 ورځو کې د سعودي عرب په دوه جماعتونو کې حمله شوې وي او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکالا اسلامی ملکونه پنخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطی شروع شي. اداریا اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوګدی مدیره سي د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دي. خود دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامی ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوهنه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پځې دوی پخپله د یو نه یو ډلم رسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزین نور هم زیاتیږي. په کار د چ اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونښوا نورو پر وباټول اسلامي ملکونو عادت ترهګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهمي فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست پزید جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی د پاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوسوک وسل نګدی او جنگکوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعماليږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرسته سوق کوي او وسله ورتاله کمی خوارازي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویل دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د ډیپلومیټ مجلې لیکلي چې د چین وزیر اعظم ویلي چې له هندستان سره همکاري زیاتول ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین د ریز داونې د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې له خپل وزیر اعظم څخه مختلفو بلخوډان او رسپانې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول یا کردار په اړه په اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبر لپاره هڅې روانې دي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا جمل وایي.
دی ڈپلومیٹ مجلہ لکی ترمیاش بیجنگ تا د ہندو لسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینگ یانگ انڈیا ٹوڈے مجلہ تا ویلی وو چین او ہند لیو بل سره د مشترکہ گټو لپاره همکاری کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې لیو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلی وو چې هیوادی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتی ګټو په خطوګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د آی هسې مخنیوي وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمن لکوی د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکري طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجه مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزی سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅه کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او که نه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو په خاصه توګه د خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتہ نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستانی ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دي چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دي لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت غني.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، افغان حکومت فیصله کړې ده چې څه باندې 2 میلیون کتابونه به په یوه میاشت کې دننه په افغانستان کې چاپوي. د افغانستان د تعلیم وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ مصرف یا لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره ډیر شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. یاد دی وي چې د دې کتابونو د چاپېدو په سر باندې یوه لویه مسله د درغلۍ وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې حکم وکړ چې نور به دا کتابونه له افغانستانه بهر نه چاپیږي، ځکه چې په بهر چاپېدونکو کتابونو کې ډیره درغلۍ کیږي. نو ښه خبر دا ده چې دننه په افغانستان کې چاپ شي. په دې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح د افغانستان د تعلیم وزارت د یو چارواکي کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. راځي چې وایو
دا د 2 میلیونو په شاوخوا کې کتابونو طرحه وه چې موږ د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو ریاست د ارزونو له مخې جدي ضرورت ورته محسوسېده. خوشبختانه د پوهنې وزارت په پراختیایي بودیجې کې دته پیسې وې، خو څه محدودیتونه د ډونرانو لخوا وضع شوي وو. د افغانستان د پوهنې نوي وزیر او رئیس جمهور همکاری وکړله او دا کتابونو د چاپ زمینه په افغانستان کې په دې ډول برابره کړه چې خارجیانو لږ تر لږه موافقه وکړه چې دا کتابونه به په افغانستان کې چاپ رسیږي. متاسفانه د افغان داخلي مطابع او ظرفیت دومره نه و چې په لاندې وخت کې موږ ته دا 2 میلیونه جلد کتاب چاپ کړي وای. په اخر کې دوی د خپل محاسبات سره سم 2.1 میلیونه جلد کتاب چاپ ته ټټر وهي چې تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدي او ان شاء الله په راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
او د کتابونو د کیفیت په برخه کې بیا هم اندېښنې د خلکو سره سره په دې برخه کې تاسو څه تدابیر سنجولي دي؟
موږ درېشه په دې قراردادونو کې د معاملې نه کېدو وړ بللي. یو پکې کیفیت د کتاب ده چې زموږ له مشخصاتو سره سم باید دا کتابونه له 15 تر 30 ګرامه کاغذ کې چاپ سي او رنګه کتابونه به وي او له لوړ کیفیته به برخمن وي. دویم تعداد د کتابونو کې چې په تعداد چارې کمپنۍ ژمنه کړې په هغه رقم به کتابونه راته چاپوي کم به نه چاپوي. دریم هم د قیمت په برخه کې چې افغان کمپنۍ به همیشه ویل چې کتابونه تاسو خارجي کمپنیانو ته ورکوي موږ نه چاپو. د دې لپاره چې هغه د اقتدارکات اصول په پام کې نیول شوی موږ د نړیوالو کمپنیو د قیمت پر اساس د کتابونو داخلي کمپنیو ته ورکړي. جام 15% نفع مو دوی ته په پام کې نیول چې دا نفع داخلي صنایعو ته د افغانستان د تدارکاتو قانون په پام کې نیول او د نړیوال بانک قانون هم دا حق ورکړي. لږ درې او ټکو هیڅ صورت باندې موږ نه کیږو او هر کمپنۍ په دې مکلفه ده چې دا درې اصول په پام کې لري. یو منظمه شرطنامه ورته جوړه شوی او د امر شرطنامه پر اساس به ان شاء الله پراتونکي یو میاشت کې د کتابونه چاپیږي او بیا به خوندزه ته وشل کیږي.
دغه 2.5 میلیونه افغانۍ چې د دې پروژې د پر ځنګړی سی ودی په دې کې څومره برخه پیسې بهرانیانو یا نور هیوادونو ورکړي دي؟
100% پیسې د بهرانیو هیوادونو دي. یو برخه دنمارک حمایت کوي د دنمارک سفارت او بل برخه هم یونیسف حمایت کوي. دریم ملاتړ کوونکی په دې کې زموږ د امریکای د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره یا USAID ده چې وړاندې تر دې هم موږ سره مرسته کړې وه. ورم کال د 1 میلیون ډالرو په ارزښت موږ ته 3.5 میلیونه جلد کتابونه چاپ کړي وو. USAID به د نظارت په برخه کې او د کیفیت ارزونې په برخه کې، یونیسف او دنمارک به د پیسو په برخه کې په دې اړه موږ سره مرسته کوي.
اوریدونکو د کبیر حقمل خبرې موارد چې په افغانستان کې د تعلیم وزارت د نشراتو د څنګ مشر دی او هغه سره زموږ همکار سالی محمد سالی په دې مرکه کړې و چې اوس په افغانستان کې دننه د سکولونو یا ښوونځیو کتابونه چاپیږي. دا پروژه مخکې په بهر کې تر سره کېدله، یعنی په بهر کې به کتابونه چاپېدل، خو اوس افغان حکومت د درغلیو د ختمولو لپاره دا پلان تر هکړه دی چې د کتابونه دننه په افغانستان کې چاپ شي او د درغلیو مخه هم په دې توګه ونیول شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو 19 خپرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس تاسو ته له بلوچستان یو رپورټ دراورو. په بلوچستان کې په مختلفو ځایونو کې چرته چې افغان کډوال اوسیږي د غلطه په کمپونو کې چې کوم سکولونه یا ښوونځي دي د هغې استادان وایي چې اړوند ادارو ورته تنخواګانې د 2 میاشتو راهیسې نه دي ورکړي. دوی شکایت کوي چې که چېرته دغه تنخواګانې ورته زر ورنه کړل شي نو کېدای شي د روژې په میاشت کې د غټو مشکلاتو سره مخ شي. بلخوا په کوټه کې د افغانستان د کونسلیټ چارواکو ویل دي چې دا ستونزه به د اړوند ادارو سره شریکوي او د دغه استادانو دا مشکل به ورحلوي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دې اړه دا رپورټ را لېږلی.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځي یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته وویل:
موږ تنخواوې بندې دي، اکثر استادان دوه میاشتې تنخواه نشته، زما درې میاشتې تنخواه نشته، نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. پخوا میاشت میاشت راتلی او دا درې میاشت زما په جیب کې یوه روپۍ نشته.
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه:
زما نوم عبدالغفور سیرت دی، رښتیا درته وایم، په کور کې مې قسم ده د کور والا سه 3000 روپۍ پور کړې، رښتیا به درته وایم، او 1000 روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي. نو دا زموږ د دفتر کار دی، نو د تنخواه چې راغلې موږ به ولې پورونه کوی، موږ به ولې کور ته سترګ شته وای، ولې به مو ورور ته سترګ شته وای. دا 4 روپۍ راباندې دي، د وړو د راباندې بیا دا مبارکه میاشت خو ته وینې چې دا ټول وروره جانه خرچې دي، او خرچې دي د غوښه چرګ د 2 سوه 3 سوه 3 سوه 10 ته ولاړې. نو کور راپسې
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو دی چلډرن او پاکستان حکومت ترمنځ لانجه هم نور مشکل پیدا کړی دی.
وجه خو داسې خاص وجه نشته، خو داسې کوم دفترونه چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیو چلډرن دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه، له هغه وجه باندې د سیو چلډرن کارکوونکو نه سوای کولای چې هغه خپلو سکولانو ته راشي. نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي، او دغه مشکلاتو په اساس باندې د استادانو تنخواوې تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي.
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نه سو، خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحید الله مومند په دغه اړه مشال راډیو ته وویل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده.
چونکې د سیو د چلډرن موسسه د یونیسف د خانه سپورټیږي، د یونیسف د مقامات سره ما خبرې وکړې، نو هغه ما ته وعده راکړه چې ان شاء الله دا مشکل موږ ډېر ژر حل کړو. نو په دې هفته کې دې د هوستلې په ویزټ باندې، نو د آینده هفته کې به خیر راځي دي چې اوسره بیا د موضوع شریکه کوم، ان شاء الله دا مشکل حل کړي.
د لورلای افغان کډوالو کیمپ شوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل شي، چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغیزې پرېوتې دي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري، د نیاز موساخیل رپورټ مو له کوټه واره ده چې د افغان کډوالو په کمپونو کې د افغان استادانو یا د ښوونځیو یا سکولونو د استادانو د تنخواګانو د ستونزو په اړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسې زموږ خبرونه هر ورځ مشال ریډیو څخه نه غنټې اوریدل شو، د دې خبرونو په اړه باندې موږ خپل نظر وړاندیزونه او تجویزونه هم راکول شي، او د دې لپاره تاسو موږ سره په ژوندې خبرونو کې راشي، او همدارس که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه ولټوئ، او له هغه ځایه زموږ خبرونه واورئ. هلته ویډیوز هم شته دی، تاسو یې کتلی شئ، او تصویرونه هم شته دی چې تاسو د خپلو ملګرو سره هم شریکوي شي، او خپل هم پې تبصره کوي شي، خپل هم خوښولی شي. اوس به یوه مطبوعاتي کتنه در واورو. دا نیشن ورځپاڼې لیکلي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوان د غزې ولس ته رسیدلی دی، خو نه حکومت او نه هم پوځي مشرانو د دې سیمې د بې کوره کړل شوو کورنیو مسلو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال وایي چې د قبایلي سیمې اوسیدونکي هغه رنګه حقوق نه لري لکه په پاکستان کې چې نور خلک لري، او قبایلي سیمې اکثر وخت د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شوې دي. فرخنده اسد د دې مقالې غټي برخې درته وایي.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمېرې وښودلې، او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل، خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې وجل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وجل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وجل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وجل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ اوبه نه شول، او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ، او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزوریدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغې وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل، او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2020 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو، او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوري دی شي. اوس تاسو له پیښور یو رپورټ دراورو. محمد سعید افریدی هغه ځوان دی چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسۍ باڼه کې خپل کور کلی په 2009 کال کې پرېښو. هغه د لسم په میټرک امتحانونو کې په ټوله خیبر پښتونخوا کې دریم پوزیشن اخیستی دی. نوموړي د مشکلاتو او خراب ژوند به وجود دا لاسته راوړنه درلودلې ده. محمد سعید افریدی دا وخت د پېښور رنګ روډ جمیل چوک ته چیرمه د خپلې کورنۍ سره د کرایې په یو واړه کور کې د بې کورۍ ژوند تېری. زموږ همکار زلان یوسفزی ورغلی و او هلته یې ورسره خبرې کړې.
نو اول خو چې کوم دی پوجي اپریشن خو شروع شو 2009 کې، خو دې نه مخکې 1999 کې زما والد صاحب چې کله د شپږو میاشتو ما اچا قتل کړو، نو د دې نه بعد چې کوم دی او واحد کفیل و د خپل خاندان، نو ما ته مالی مشکلات ډېر زیات شول او دې سره موږ ته کوم جانی خطرات هم زیات شول، ځکه چې دا یو قسم له دشمنی و. نو بیا دې سره سره موږ ډېر مشکلات را پیش شول، او خاص کر ما تعلیمی لحاظ سره نو ما مالی مشکلات هم خو ما ته په بیا باړه اکرا سکول اینڈ کالج کې چې کوم دی خپل داریم جاری وساتلو ډېر په مشکله باندې، او مال د په سکالرشپ باندې سکول ویلو، او دغه شانتی زما چې کوم مور زما چې کوم تر دی مونږ ما ته سپورټ را کولو، زی مطلب اخوله ما ته تعلیمی سپورټ هم را کولو، مالی سپورټ یې مال را کولو. نو بیا اپریشن شروع شو، چې کوم پیل نو مشکلات په کې دا چې کوم اپریشن شروع شو نو مشکلات نورم زیات کړ، او زه بیا یو کال چې کوم دې زه کله ما څلورم امتحان ورکړو، نو یو کال بیا د اپریشن د لاسه چې کوم دې مطلب ما تعلیم زه د سکول نه بهر شوم، او ما سکول چې کوم دې یو کال لپاره ما پریښودو. بیا نه پس یو کال پس زه دلته راغلم، پېښور ته راغلم، او ما دلته بیا چې کوم دې سکول کې اډمیشن واخیستو. هغه نه پس ډایرکټ زه په شپږم کلاس کې کېناستم، او ما د شپږم کلاس نه خپل چې کوم دې تعلیمي سفر سفر بیا شروع کړو دوباره
دا یو کال ول سکول ته نتلی سو یو
نو وجه خو ډیر وی خدا بچی مو چې کم دی الته یو کال چکر پرشن شروع شو کال تر پوری مو الته وبل دی چې الته د تعلیم څخه خاص سہولیات موجوده چې سکول نار څخه بند شول بل پدی هغه کې پدی هغه کې مونږه چې یارا سکولونه بکلاو شي یا به داسې حالات سازگار جوړ شي خو جوړ نه شول بل دی سره سره زه پدی باندې مریدم چې یارا زه کوز لاړ شم کوز خار ته نو زه به چې کم دی دا اخراجات دا سپورټ نه کوم خو بیا نه پز مارو چې کم دی فیصله وکړه چې نه یارا بس دا بل کال ممس کوا چې کم دی کوز خار کې بدته ایڈمیشن والو نو زه درغلم بیا سکول کې د ایڈمیشن واغس
نو تعلیمی خرچې څنګه ستا برداشت
پیل خدا چې زه د خپل چې کم تعلیمی چې کم زما غو زه ډیر ښه سټوډنټ پاتې شوم او زه ډیر خپل سبق کې ډیر تکړه ما زه دلته چراغلم ما چې کم دی خپل ټول چې کم ټیسټونه دي هغه هم ډیر زبردست را پاس کړو ما ډیر خري کاړو خو هغه باوجود چې کم دی ما خپل پرنسپ چې کم د سکول چې کم انتظامیه یو غوته ډیر ریکوست کړو چې ما ته د فیس کې څه کنسیشن وکړي هغه نه بعد زما رور چې کم دی هغه خپل سکالرشپ حتی چې مال را کړی دی او زه ما له ویلي چې را خپل سکول کنټینیو وساتم دغه شان دي زما
ستاره مشهور هغه په سکالرشپ سبق وي او باغ سکالرشپ کې به څه پیسو کې طالب
بالکل هغه چې خپل سکالرشپ اخستو نو ما ته به خپل سکالرشپ نه پیسې را کولې خو مال ویل چې را تعلیم جاری ساتل دی او په هر صورت باندې ساتل دي ترڅو موږ ته مشکلات وي ترڅو ته تکالیف موږ به برداشت کوو او زما مورم چې کوم دی زه فاینانشلی په دې وخت کې سپورټ کړم ځکه چې یو خدا وی چې تعلیمي خرجات دلته ډیر زیات دي او دې سره سره چې کوم دی موږ دلته برهاش پذیرو دلته وردو کورونو کرایو کورونو کې نو خرجات ډیر زیات وو هغه باوجود هم چې کوم دی خپل تعلیم جاری وساتلو په تر ډول باندې موږ چې کوم دی بیا د مسکول ګرنډمیشن واغست ته خپل خرجات مې چې کوم دی سکول جاری ساتلې وو
مستقبل کې یعنی پراتلون کې کې څه اراده را ده سکول اراده ده د خپل قام ملت خصوصا د قبایلی سیمو د خپل سیمو لپاره د سکول
اول زما فرض ده چې خپل تعلیم پوره کما او زما چې کوم دی سیول سرویسز ډیر پختی خو هغه نه بعد کې بیا چې کوم دی زمون قبایلی خلق ځوانان ډیر پوټینشل دي په کې ډیر د صلاحیتونو نه ډک دي خو هلته تعلیمي سهولیات او ماحول د نش برابر دی نو زما د ټول اول خواهش ده چې هلته د تعلیمي سرګرمیانې وکړي شي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اروزم کو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ستاسو د دې غړي اخیری ریپورت ورزو او دا په ممندو کې د ګرمۍ د وجې د خلکو د مشکلاتو او غلطه د واوري د لاس تر وړنې په اړه کې د غلطه خلک له پنجاب واوره ورولي او په خلکو یې پلوري خو ځای خلک وایي چې په خپل سیمه کې برق وي او یا بجلی وي نو دوی با په خپل ځای کې واوره جوړولې هم به ځای خلکو ته فائدہ وي په مالی لحاظ او هم به صفا او پاکوي زموږ همکار شانواز ترغزی د دې خلکو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړ
د لاهور ګوجرانوالی او دغه شان د پنجاب د نور خارون روزانه شوقدر او محمود جنسی ته تر د لسو پوری په لوی ټرکونو کې واوري راوړل شي او دغه واوري بیا ځای دکاندارن واخلي چې بیا د لګو لګو روپو خرڅوي دغه واوره استعمالونکي وای چې خوند خراب دي او مرې هم خراب شي علي خان مومن چې څو ورځې هم دغه واوره استعمال کړی ده وی ویل
زما په خپل مرای خراب شوی او لکه به می ګولې او دوی موي استعمال کړو هغه سکنه لکه گزاره وکړه
خپل وورول نه جوړوي
خپل هو دا خبره چې دومره بجلی چې یاره مثال پاغه باندې غوبم نه خېګن وور او پس ساده شي لکه صرف وبې خې او وور پینس ازيږي
د روجې د میاشتې د شروع کېدو سره د وور په استعمال کې زیاتواله راغله او د شو قدر بازار په میچنه سره هر سحر لوی لوی ټرکونه ولړوي چې ورته ډاکټر نه رکشي او دغه شان نور ګاډي هم ولړوي او وورتري وړي یو تن چې د پنډیالې محمد جنسینا وور پس راغله وای ویل
امتیاز یاره دا زمونږ به ډیره پیدا منو به خو بده او چې اوس دلته شی نه ملاویږي پنجاب نه به ذکر راوړو چې کارنګ وبې خپل کم دی بجلی نشته و بجلی چې وینو بس هر کور کې پرچ لګېدلې فریزر لګېدلې شل قسمه شی نه لګېدلې دي خورین بس بجلی زمونږ در څه زمونږ دی خو مونږ ته نه ملاویږي نو څه کې اوس پردو وارو ته ناستی پنمار باندې ګرځو سي
د دانش کول بر محمد جنسین راغلی یو بل تنول چې هغه ته دغه وور یو خو ګرانه ملاو شي بل خو په وړل کې ډیر وور ویل شي او خرڅونه هم پر زیات راځي
اندار ګل بل تیر نه کوزې څوک نه بڑا وې دا ګرانه دا دی واه دی واه دی وره او دا کما دا ټول د گاډي والم پساو دی د اته چې څوک کوزې غم پساو دی
ریاض خان چې د وور بیو پر دی او پرون د ورځې 2 بجې د لاسو ټایرونو لوی ټرک له لاهور نه د خپل وور ډکړو چې نن سهار شو قادر تر ورسید هغه وویل
دا هو مونږ پنجاب نه راوړو لاور نه د تباس نه ملاویږي بجلی نیم نشه دی تکلیفونه دی بس ټول او دا غزینه راوړو بس یا واغز مونږ هغه وی کارخانه نه سلو لشتيري راوځي چې کمی نه مونږ رډکیږي دا نور نم ډیر راځي تډیر کارخانه دی
نو کدا دلته نږدې وور وینو دا خو بیا ارزانه مو خلک ته
خود ارزانه وای ټول تکلیف ور سبا سان وای دا وس مونږ راوړو د شپې راغلي دی گاډي هغه مو سړک شلو سړک نیم شوه دا ولال دی نو بس ټول نقصان نقصان دی
او یاد دی چې په خبر پښتونخوا قبایلی سمو کې د بجلی لوډ شیډینګ پروژه کې لکه کم شوه خوده خو بیا هم په کلیوالو سیمو کې د بجلی کموخت یا بندښت دومره زیات دی چې په کورونو کې دننه په پروژو کې واورې نه جوړیږي.